احمد شبریم سلامونه دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې مو هرکلی کوم او دا هم خبرونه د روسي ستري محکمې نن پنجشنبه طالبان د ترهګریزو ډلو له نوملړه لرې کړل. اسوسییټډ پرس خبري اژانس دا کار د طالبانو لپاره ډیپلوماتیک بریا بللې. روسي په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړي وو. تر دې وړاندې د روسي د کابینې یو شمېر غړیو له جمهور رئیس پوتین نه غوښتي وو چې طالبان له دې نوملړه وباسي. هغه مهال روسي چارواکو ویلي وو چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره ګامونه چټک کړي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جام کمال خان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته ترانزیټي ستونزو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې په دې غونډه کې د څلورویشت ساعتونو په مخه د تورخم بندر د فعالیت، د غلام خان بندر له لارې دوه اړخیزه سوداګري، د دواړو هیوادونو له لارې د بارونکو موټرو تګ راتګ، بانکي تضمین او د بندرونو د تنظیم لپاره د جامع میکانیزم د رامنځته کېدو په اړه بحثونه او خبرې شوې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي دي چې دواړو لوریو ترمنځ به بیلابیلې تخنیکي غونډې ترسره شي چې پکې داسې پریکړې وشي چې دوه اړخیزه سوداګري وده وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګري د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوی پرون په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. د امریکا د ولورډ پولیس چارواکي نن په پاریس کې د اوکران د جګړې د درېدو او له ایران سره د امریکا د احتمالي شخړې پر مخنیوي خبرې کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو په هدف پاریس ته رسیدل دي. رویټرز افرانس لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسیې په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې واوري او د اوکران د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ پر هغې ډیپلوماسۍ خپه دي چې د اوکران په جګړه کې خپل اوکراین پړ بللی دی. د منځني ختیځ لپاره به د امریکا استازی له پاریس وروسته روم ته ولاړ شي او هلته به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې وکړي. ټرمپ تر دې وړاندې خبرداری ورکړی که ایران له اټومي پروګرامونو لاس وانخلي د اسرائیل په وسیله به برید پرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ماسکو ته ولاړ. رویټرز افرانس څرګندوي چې تمره عباس رخچی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا سفر په داس وخت سره کیږي چې ټاکل شوی ده دوی ورځې وروسته د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د ایران د اټومي مسلې په تړاو دوهم پړاو خبري پیل کړي. د دې خبرو لومړی پړاو د شنبه پر ورځ د عمان په پلازمېنه مسقط کې ترسره شو چې په دې خبرو کې د ایران د پلاوی مشي عباس رخچی کوله او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځني ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لومړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسیې ته تللی وو او بیا له هغه ځای عمان ته ولاړ. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او رخنده وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. اسلام آباد وای په کابل کې پلاوی له افغان چارواکو سره پر حساسو او ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې کړې دي. وړاندې به د دې تفصیل درکړو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې مدني فعال پتنګړه کاکۍ طالبانو نیولی او په کابل کې یو خبریال راشد کاشفی توقیف کړی.
کاشفی پرته له کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی
او په دې خبرونه کې بزګران وایي د سړو خونو کمښت د دې سبب شوی چې خپل محصولات د حاصلاتو په وخت ارزانه وپلوري. نور مطالب هم لرو لازه جرادو سره کوي. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل روسي طالبان د ترهګرو له لیست لري کړی دي. د روسي ستري محکمې پنجشنبه پریکړه وکړه چې طالبان نور د دغه هیواد د ترهګرو په نوم لړ کې نه دي. اسوسییټډ پرس اژانس دا پریکړه د طالبانو لپاره ډیپلوماتیک بریا بللې ده. ماسکو په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوم لړ کې شامل کړل چې له دوی سره هر ډول اړیکه د روسي قانون له مخې د سزا وړ وبلله. بل لور ته په تیرو کلونو کې چې طالبان په تور لیست کې شامل وو ماسکو د افغانستان لپاره د روسي دننه په جوړو شویو غونډو کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکوله. د اسوسییټډ پرس اژانس په باور روسي دا کار د دې لپاره کاوه چې ځان د یو سیمه ییز ځواک په توګه د منځګړې په حیث څرګند کړي. وروسته له دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، روسي چارواکو له طالبانو سره د شکلتیا پر اړتیا ډېر ټینګار کړی دی. طالبانو په پیل کې له 1996 څخه تر 2001 کلونو پورې د خپلې لومړۍ واکمنۍ په پرتله د بې منځلارې واکمنۍ ژمنه وکړه، خو ورو ورو یې پر ښځو او نجونو بندیزونه زیات کړل. له شپږم ټولګي ورپورته د دوی ښوونځي او تعلیمي ادارې بندې کړې. دا سیاسو طالبان په نړیواله کچه منځوي کړی دي، که څه هم د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د دوی حکومت له ځینو هیوادونو سره د چین او متحده عربي اماراتو په ګډون ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي. د پخواني شوروي اتحاد دوه جمهوریتونو، قزاقستان او قرغزستان، د طالبانو نومونه د ترهګرو ډلو له لست څخه لرې کړي دي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې د پخواني جمهوري نظام سفارتونه د طالبانو ملاتړو ته سپارل شوي. دې ته د ځینو ورته پیښو سربیره یو شمېر طالبان له نړیوالې ټولنې سره ډېره شکلتیا غواړي او د بهرنیو د ملاتړ راجلبېدو لپاره د خپلو سختو تګلارو د بدلېدو هیلې لري. د اسوسییټډ پرس اژانس په باور په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ اړیکې پراخ شوې دي چې تر ډېره د بندیانو د تبادلې او خوشې کېدو له امله دي. د آسیایي پروګرام د کړکېچ ګروپ یوه جکپوري شنونکې ابراهیم بهیس اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د ترهګرو په ډله کې د طالبانو نوم د مسکو لپاره له قانوني پلوه یو خنډ و چې له سیاسي او اقتصادي پلوه یې د روابطو د پراختیا مخه نیوله. د روسیې له لوري د ترهګرو له لسته د طالبانو د لرې کېدو په اړه د جنوبي آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د روسیې دا پریکړه چې طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي له پایله سمه پریکړه نه وه، ځکه چې اکثر هیوادونو کله هم طالبان د تروریستانو په ډله کې نه ګڼل. خو ښاغلي کوګلمن زیاته کړه چې د مسکو اوسنۍ پریکړه هم د روسیې لپاره هم د طالبانو لپاره ګټه کوي. د کوګلمن په نظر د روسیې لپاره یې ګټه دا ده چې اعتماد به رامنځته کړي چې د لا زیاتو شکلتیاو لپاره به لاره هواره شي او مسکو به وکولی شي چې په افغانستان کې خپلې ګټې په ښه توګه خوندي کړي، په ځانګړې توګه د داعش خراسان څانګې په اړه چې کومې اندېښنې لري. او کوګلمن بیا وویل چې په ورته وخت کې د طالبانو لپاره د روسیې د سترې محکمې پریکړه دا ګټه لري چې په نړیواله کچه به د دوی د منلو لپاره یو ډول زمینه مساعده کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
طالب او پاکستانی چارواکو په کابل کې خپل پرونی غونډه مهمه بللې او ویلي دي چې پر حساسو او ستراتیژیکو مسایلو یې بحثونه کړي دي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همشخي اومه غونډه وه چې په کابل کې د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. د پاکستان د پلاوی مشي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي محمد صادق او د افغانستان د پلاوی مشي د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال ملا عبدالقیوم ذاکر کوله. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان وایي له طالب چارواکو سره یې پرونی خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخېده. نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کړې دي. که څه هم د دغو خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپریس تریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. د غورسپانې لیکلي چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلاره کې د لوی بدلون تمه لري. ورسپانې د پاکستانی پلاوی د غړو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلي چې د ټي ټي پي په وړاندې د طالبانو په دریځ کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړې او بې اساسه بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړي دي او د یو څیړنیز راپور له مخې یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوي وو چې په میاشتنۍ کچه تیر یو لس کلونو کې دا شمیر به ساري وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع ته کومه اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپله ژوره اندېښنه شریکه کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسائل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونې لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدوکتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
د اسلام آباد او طالبانو د اړیکو د شکېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي او امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد ویلي با خبر او کسانو ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته انتقال کړي. تر دې پخوا څو ځله طالب چارواکو ویلي چې داعش خراسان څنګه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه افغانستان او نورو سیمو ته ګواښ پېښوي، که څه هم دغه خبره پاکستاني چارواکو په وار وار رد کړې ده. د ښاغلي خلیلزاد اندېښنه څومره پر ځای ده؟ د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوځ د ویان جنرال اجمل عمر شینواري نظر در سره شریکو.
تاسو پورې دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت ده د تاریخ په اوږدو کې، متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړۍ او کورنۍ کړۍ هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپله کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوي ډیپلومات په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بحث مطرح کړي، نو اړینه ده چې دوی خپل کم کره اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې عقله باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د پخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل، چې په هغې وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ په نوخت باندې هغه ونیول شو، هغه عملا د پاکستان افغانستان تر نه وته او دا هغه هغه خوځښتونه د داعش د روسي ډلې چې د کرښې هغه اړه کېدل د هغې پکله هم په هغې وخت کې کره معلومات و چې په هغې وخت کې د ناټو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره او حتی خپله د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینواره صاحب، همدې ته په کتو فکر کوي که اوس هم له پاکستانه د کډوالو په منځ کې داعش راتیریږي، راځي تاسو وایي چې په تیر جمهوري نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغسې داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې ځاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه څپه کې دغه کسان مشخص کی یا وپیژنی تعقیب کړای شي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنیو حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لدی او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمې پرېکړې چې کړي او کوم هوډونه چې لري د د امریکې د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانۍ کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري او کنه طالبانو که دا وړتیا درلودلی نو تر اوسه پورې به یې مطلقا ثابته کړې وای، لکه کوم ووټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټول تروریستي ډلې به دوه مهاري او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مساعدي. ولې موږ عملا ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کړي، دوی خپله اوس عملا د دونه متاثره دي او د داعش وتوانېد چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لوړپوړي چارواکي ترور کړي او حتی په ځینو هغه اهدافو باندې چې خپله د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت درلود په هغو باندې په افغانستان کې دننه طالبانو په حاکمیت کې عملیات ترسره کړي. دریم ټکی دا دی چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو آسانه او ارزانه کار نه دی چې هغه د طالبانو په مټ باندې ترسره شي. طالبان خپله اکثریت تقریبا په هماغه ایدیالوژۍ سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډېر د دوی داعش ته جذب شوي دي او عملا د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي، دوی هم خپلې پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي. نو دا هغه څه دي چې موږ دې پایلې ته رسوي چې طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او وډ لري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملا مبارزه
وکړي. یو شی ښکاره ده چې امریکایي چارواکو او ایراني چارواکو له داعش سره د طالبانو مبارزه بیا ستایلې او د پام وړ بللې ده. او وروستۍ پوښتنه داسې کوم چې نوارې چې دا به سره راټول کړي ډېر اوږد نه شي، پاکستان څه غواړي په دې کار سره ترلاسه کړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې که په افغانستان کې ګډوډي او ناامنۍ دوام وکړي؟ د پاکستان هدف څه کېدلی سي چې غواړي د ښاغلي خلیلزاد په ټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راولېږي؟
پاکستان د مختلفو تکتیکونو نه ګټه پورته کړې ده د خپل نفوذ لپاره او د خپلو ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغې کې په دې برخه کې د داعش تکمیل تجهیز او د ښوونه روزنې پاک لبانې ده، هغه دغه دی چې هغه په افغانستان کې کړکېچ لوړ کړي او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کړي او په عیني ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تیرې اړیکې د لویدیځو هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزې په پیلامه باندې پر مخ بیسي.
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پاوچ ویان جنرال اجمل عمر شینواره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
طالبان په کابل کې دوه فعالان چې په خوای هم نیولی وو بیا نیولې دي. د یو خیریه بنسټ مشر او د خواله رسنیو فعاله افغانی ول اصله کاناډایی ندیمه نور چې په پتینګړه کاکی مشهور ده نیول شوې ده. داخلي نور د کورنۍ غړیو د خبر لاسوځي رډو سره شریک کړ. بلورته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان اسدي رډو ته ویل چې طالبان په کابل کې خبريال راشد کاشفي توقيف کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت دوه فعالان نیولي او بندیان کړي دي. په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د مشر او د خواله رسنیو فعالې افغاني ولاس له کاناډایي ندیمې نور کورنۍ ادا کوي چې طالبانو نوموړي نیولي او بندي کړي ده. نوموړي چې په پتینګړه کاکۍ هم مشهور ده، ورور یې داستان د اپریل په 18مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه د مارچ له 14مې نیټې راهیسې له کوم دلیل پرته نیول شوی او د ده د ادعا پر بنسټ چې د استخباراتو په 14مه ریاست کې ده. خغلی داستانونه غوښتل چې راپور کې غک خور سي، خو د خور د نیول کېدو په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې هغه زر تر زره خوسی کړي. ندیمه نور د 2022 کال په فبروري کې هم د طالبانو لخوا نیول شوی و. ندیمه نور چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیره فعاله ده، وروستۍ ځلې د 1403 کال د دلوي په 21مه یعنی د 2025 کال د فبروري په لومړیو کې یو ویډیوي پیغام کې له طالبانو غوښتي و چې له خلکو سره ښه چلند وکړي او زیاته کړې و چې کله چې له رینجرو یعنی پوځي موټرو سره ګرځي پر خلکو وسلې مه راباسي او د خلکو زړونه وګټي. نوموړي په 2019 کال کې له کاناډا څخه افغانستان ته ستنه شوی و، خو په دې وروستیو کې کاناډا ته تګ راتک درلود. بلخوا د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د رسا ټلویزیون او ټایمز خبريال راشد کاشفي هم د دوهم ځل لپاره نیولای او بندي کړای دی. دغه مرکز د پنځمې پورز د اپریل په 18مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي بیان کې د نوموړي په نیولو او د دوی پټکو ناڅرګند ځای ته یې پر لیږدولو اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د اوسنیو واکمنو دا کړنه نه یوازې د خبریالانو له حقونو او د بیان له ازادۍ څخه ښکاره سرغړونه ده، بلکې د افغان خبریالانو روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب او مسلکي کار ته دوام ورکول ورځ بلې ته ځپونکي کېږي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاشفی پرته له کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی او د څو ورځو را په دې خوا په زندان کې دی. له بده مرغه په تېرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان پرته له کوم دلیله خبری لاندې دا خبری لاندې چې د ټولنې له ګوټ ګوټ څخه اطلاع رسونه کوي، کله چې خبریال نیوکه کوي پر نظام طالبانو د ادارې لخوا نیول کېږي، ځورول کېږي.
دغه سازمان پر طالبانو غږ کړی چې د ښاغلي کاشفي وضعیت سمدستي روښانه او پرته له کوم قید او شرطه هغه آزاد کړي. راشد کاشفي تر دې وړاندې د 14 کال په قوس میاست کې هم د لنډې مودې لپاره نیول سوی و چې وروسته یې ځینو رسنیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې په زندان کې وهل سوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع هم په دې اړه د ازادي راډیو سره معلومات شریک نه کړل، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ خبریال تر اوسه د هغه د کار له امله نه دی نیول سوی. په ورته وخت کې د بشري حقونو ځینې بنسټونه دا نیول ژور خطرناک حالت بولي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو د فشارونو په واردولو د دې حالت د دوام مخه ونیسي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل:
دا یو ژور خطرناک حالت دی، په ځانګړې توګه خطرناک ځکه دی چې دا د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د ودې په حال کې عادي کولو سره هم مهاله پیښیږي. ډېره مهمه ده چې ملګري ملتونه دا قضیې له نږدې وڅېړي تر څو وګوري چې څوک ولې په افغانستان کې بندیان دي. دوی باید پر طالبانو فشار راولي چې هغه کسان آزاده کړي چې په غیر قانوني توګه نیولي دي او دا ناقانونه توقیفونه ودروي.
تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او د پخواني جمهوري نظام ځینې پخواني امنیتي ځواکونه نیولي، شکنجه کړي او آن ترې تم کړي دي، خو دا راپورونه طالبانو رد کړي دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران پر جنوب ختیځ ښار د نپرو د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه مېرمنې وژل شوې او د درې ماشومانو په ګډون 14 تنه ټپیان شوي دي. د سیمې والي سیرهی لیساک پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې 15 تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوي دي. د دې نپرو ښاروال ویلي چې برید د ښاروالۍ ودانۍ ته په 100 متره واټن کې شوی چې له کبله یې د استوګنې شاوخوا 15 کورونه تخریب شوي دي. په دې ترڅ کې د امریکا دوه لوړ پوړي چارواکي نن په پاریس کې د اوکراین د جګړې د درېدو له امله دغه ښار ته رسېدلي دي او یا د دې جګړې د درېدو د لارو چارو د سنجولو لپاره د خبرو لپاره پاریس ته تللي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د خبرو په هدف په پاریس کې دي. روټرز لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسیې په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې واوري او د اوکراین د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ پر هغې ډیپلوماسۍ خپه دي چې د اوکراین په جګړه کې خپله اوکراین پړ بللی دی. البته د امریکا دا دوه مشران به له ایران سره د امریکا د خبرو په ارتباط هم د فرانسې له چارواکو سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د سړو خونو کمښت د کروندګرو لپاره یو جدي ستونزه ده. دوی وایي له دې عمله اړ دي چې خپل محصولات د خوسا کېدو له ویرې په ډېره ارزانه بیې وپلوري یا یې پاکستان ته په ټیټه بیه صادر کړي. په افغانستان کې چې شاوخوا 50 په سلو کې خلک په کرهڼې بوختي، ولې په دې هېواد کې پانګوال د سړو خونو په برخه کې پانګونه نه کوي؟ جزئیات په دې راپور کې.
کابل بودخاف تلو لاری د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو خالد کورته سبزی او ترکاری
شاخه یو دانه پکیو چرونه چارک اتیا ربه را دا
شیر بازار سے
سو کی کڑو تھا
شپگ ایڈیشن نہ پیو تھا شپگ ایڈیشن
نو موږ وایو چې د افغانستان څو ګاونډیو هیوادونو کې وخت تیر کړی وای سبزی او ترکاری دلته ډیره ارزانه ده. خالد د ځینو سبزیو او ترکاریو د قیمتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترکاری چې ده لکه نانا، دنیا، ملسرخک، نوش پیاز دا راځي په 15 روپۍ ګیډه، او پیاز چې ده 140 روپۍ، کچالو چې دي 150 روپۍ، او دا بادرنگ چې دي بادرنگ 2 کیلو په 150 روپۍ ورکي، لډوګان چې دا چارک په 80 روپۍ دي، او دا غټه ګندنه چې ده یعنی غټه ګډه دا چې ګډه په 100 روپۍ ده.
د یادونه ده چې په کابل کې په هر موسم کې سبزی او ترکاری ارزانه نه وي، په ژمي کې ګرانی کې خو چې فصل وي او د اکثرو ولایتونو یو ځای پخېږي بیا ډېره ارزانه وي. د افغانستان ډېری سبزی او ترکاری په دوبی کې پخېږي، که څه هم عام خلک خوښ دي چې په ارزانه بیې اخلي، خو کروندګر وایي څومره چې خولې تویوي هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی وایي حاصلات یې ښه دي خو مارکیټ ورته نشته او وړ دي چې د خوسا کېدو له ویرې ارزانه وپلوري. دا کروندګر ورته د سړو خونو د جوړولو غوښتنه لري. د هرات ولایت یو کروندګر خیرالله ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه ما به قیمت مفتن که شدن مجبور هستیم بفروشیم به خاطر از اینکه مؤسسه خونه نداریم و روند
است. متاسفانه مو په مخته بیا هم مجبور شوی و چې خرسی کو زکه سړی خونی نشته. له چارواکو هیله کوو چې همکاري وکړي او سړی خونی راته جوړ کړي څو محصولات مو خراب نشي او زیان ونه کړو.
به مؤسسه خونه جوړ کنه تا که خدای نخواسته از یو بعد محصولات مو خراب نشه و زیات متضرر نشیم.
د کندهار ولایت یو کروندګر عبدالرحمن هم مرته خبره کوي،
موږ دا ترکاری کرو، بانجان، بیانډي، رومان، اندوانې، چمبرخي، البادرنګ دا شان کرو، نو په دوبی کې موږ دا ځای نه لرو چې دا ژمي د پاره وساتو. نو موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ تشکونې جوړې کړو او چې موږ دا خپل سوځبار پکښې وساتو.
که څه هم کره شمېرې نه دی معلوم، خو د طالبانو حکومت د کرنې وزارت مخکې په خپله ویب پاڼه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د 4 کسانو 3 په کرنه بوخت دي. دا چې ولې د سړو خونو په برخه کې په افغانستان کې پانګونه نه کیږي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
لوی مشکل برق دی، مونږه 24 ساعته برق نه لرو، سړې خونې 24 ساعته برق ته ضرورت لري، او په جنراتورونو باندې برق سولرونه او په دې باندې سرخانې نه فعالېږي، نو لوی مشکل دا دی.
افغانستان ډیر پر وارداتي برېښنا متکی دی او خپل د اړتیا وړ شاوخوا 20% برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه تامینوي. په دغه وخت کې د جوړو شویو یو شمیر سړو خونو خاوندان هم دا ستونزه تاییدوي. په کندز ولایت کې د یوې سړې خونې خاوند ایوب خالد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا د دوی د کار په وړاندې جدي ستونزه ده.
سرطانه جدا پا ده سفاس برق بانده چلیگی، دیر قوی برق ورده پکارده، تقریبا پا یو ساعت که 15 کیلووات برق مصرف لری ده منگ سرطانه. و ده برق برای که پا غیر که ارسه که منگ دیر مشکلات لرو، کلا کلا برق نی، کلا پس ده دیوا گرمی گی برخون زیبه کی گی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي افغانستان کې د سړو خونو د کمښت له امله ډېری سبزي، ترکاري او میوه په خپل موسم کې پاکستان ته صادرېږي. هلته په سړو خونو کې ساتل کېږي او چې کله یې افغانستان کې موسم خلاص شو بیرته په لوړه بیه دغه هیواد ته وارديږي. دا هغه څه دی چې د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د سبزیو او میوې یو پلورونکی چې دا هم خالد نومیږي تاییدوي.
سل فیصد صحیح ده، خود سبزی نه، انار دو ساتی و زمونگ انار دو راوڑی ساتی لیده تیخی ده، سیوان کابلی سیوان ده تراجی ساتی.
دا چې دا محل په افغانستان کې څومره سړې خونې شته او د دوی اړتیاو ته په کتو په دې برخه کې څه اقدامات شوي، په دې اړه د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا دغه وزارت ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو، خصوصي سکتورونو او کروندګرو دي او یو شمېر یې اوس غیر فعاله دي. خدا چې ولې غیر فعاله دي لامل یې نه وښودلی، چې ممکن دې راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره همدا د برېښنا د کمښت او کمزورتیا ستونزه وي.
درسي ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنئ درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوسته شرح خلاصو وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنې شېبو سره مل اوسئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلئ. نن مو موضوع افغانستان د عباسیانو په دوره کې دی. په دې هکله به معلومات لاسته راوړو دا چې د عباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول. نور از خپل درس پیلو افغانستان د عباسیانو په دوره کې. عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي، د قریشو د بنی هاشم د قبیله څخه هم شمیرل کیږي. د دویمه هجری پیړۍ په ورستی کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څو وخت وروسته بیا د خراسان د نارامي اوزې څخه خبر سول. نو په دې وخت کې په یو سل شپږم هجری قمری کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمې ته راولېږل او افغانستان خلکو هم د دغه مخ شدید درلودلې، د دغه مخ څخه ملاتړ وکړي او د وینې په بیه د امویانو پر ځای یې عباسیان واک ته ورسول. چې د عباسیانو دوره بیا 1530 کاله اوږده سوه او 1530 کاله یې دوام وکړي، چې په پای کې بیا دغه د عباسیانو دوره د مغولانو دخوا په 1428 هجري قمري کال کې له منځه ځي او د دې خلافت ړنګیږي. د عباسیانو په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 30 میلیونه درهمو څخه او یا میلیونه درهمو ته لوړسول. موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او بېوزلي زیاتیږي چې تقریبا 30 میلیونه درهمو ته رسیږي. نو د عباسیانو په دوره کې د دغه مالیاتو شمیر د 30 میلیونه درهمو څخه او یا میلیونه درهمو ته لوړیږي، چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاڅونونه د عباسیانو د مادیاتي زورزتی په وړاندې رامنځته سول او په ځانګړې توګه د هیواد د شمال او لویدیځ ولایتونو هم خلک یې د مبارزه کوي تر څو لږ تر لږه دوی دغه ځانونه د دغه درانه بار څخه وساتي. عباسیان هم په دې باندې ونه توانېده چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاڅونونه په یوازیتوب سره آرامه کړي او پر دغه پاڅونونو باندې برلاسه سي. له همدې امله بیا په دې برخه کې دوی برلاسه ترلاسه کړي او د سیمه ییزو اشرافو مشرانو مرسته ځانته راجلب کړه او د ګټو تر سیوري لاندې خپل تسلط ته دوام ورکړي. په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنې د اوبو لګول سیستم قانوني بڑه ځانته غوړه کړه، یعنی د اوبو لګول سیستمونه قانوني سو او همدارنګه کرنه هم قانوني شکل ځانته غوړه کړي. د هری رود او د هلمند د سیند څخه نوي کالرونه او ویالې وغځېدلې او په بلخ کې هم د اویا څخه زیات اوبو ژرندې او په سیستان کې هم بادي ژرندې جوړې سولې. په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او اوربشې کرل کېده. په بدغستان کې همدارنګ په غور کې مالداری او کرهنه هم پرمختګ وکړ. تلقان او مرغاب کې د پښمی منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل او بلخ د سوداګری ډیر عمده مرکز و. د ورېښمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په ځینو برخه کې رواج درلودي. په غور کې اوسپنه او مس استخراج کېدل. د غور ولسو په ګاونډیو هیوادونو ته وسلې به ګاونډیو هیوادونو کې شهرت درلودي. په تخارستان کې سرب او نور فلزونه او همدارنګه د هیواد په نور شمالي ولایاتو کې اوسپنه، سپین زر، سره زر استخراج کېدل او د دې ترڅنګ د پنچیر سپین زر هم په دغه دوره کې ډیر مشهوره و. د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه درلوده چې د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو سره یې خپل نومونه د هیواد په تاریخ کې تلپاتې کړل. مثلا د غول جملې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمان، هریو محمد، احمد او حسن، د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بره، محمد بلخي پریزاتو کې لوی لاس درلوده، بشار بن بدر تخارستاني شاعر او همدارنګه ابو زید احمد بن سهل بلخي ادیب، فیلسوف او جغرافیه پو چې دا د افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه و او دوی د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو کې خپل نومونه په د هیواد په تاریخ کې ډیر مشهوره شهرت ورسېدل او تلپاتې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا پارسل کې د برمک په نامه د یو شخص د زمونه د ډلې څخه دي چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اردن راهب یا موبد و. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې و هغه د برمک زوی خالد و چې د اموي ورستری خلیفه مروان همار په خدمت کې و. یعنی د مروان چې هغه د اموي خلافت د اموي واکمنی اخرنی خلیفه و یا اخرنی واکمن و، د خالد د همدغه مروان په خدمت کې، یعنی د خدمت یې کوي چې بیا ورسته د عباسي ابو جعفر منصور د وزیر او سلاکار په توګه د دنت تر سره کوي. د خالد څخه ورسته بیا یحیی د زوی د دې کورنۍ یو ډیر پو او متنفس شخص ګڼل کېدی چې نوموړی بیا د مهدي د خوا څخه د هارون رشید د پالنې او روزنې لپاره ګمارل کیږي او د بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسي خلافت ټولې چارې د په غاړه وي او د دوو زامونو سره یې د دوی لپاره کار کوي، چې بیا څه وخت وروسته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کیږي او په 1031 هجري قمري کال کې د خلیفه د امر سره سم د یحیی زوی جعفر مړ کوي او په خپله د کورنۍ د نور غړو سره په بند محکوموي او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رازور پسې طاهر فوشنجي ته. طاهر بن حسین فوشنجي بیا په 1050 هجري قمري کال کې په فوشنج یا د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدلې دی چې طاهر د ځواني څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي او برخه یې اخیستل. دی هم یو ډېر هوډمن سړی و. د دوه بسی وړونو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بادغیس مور څخه زیږیدلی و د هغه ملاتړې کوي او په 1095 کال کې بیا د امیر رشید وژني څه وخت وروسته مامون رشید خلافت ته رسیږي. طاهر هم د ده د پلوه د خراسان والي ټاکل کیږي او طاهر په 201 هجري قمري کال کې د جمعې په ورځ همدلته د خطبې په مهال باندې د خلیفه نوم د خطبې څخه لرې کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا دی د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي او د ده څخه وروسته د ده اولادونه په افغانستان کې د 50 کلونو لپاره واکمني کوي او 50 کاله د ده د اولادونو واکمني په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پر بل باندې اغیزې چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پر بل باندې څه اغیزې درلودي. د اسلام د سپیشلی تن پراتاک او همدارنګ دغه په خپلې دوه سره زموږ هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ننوتی او زموږ هیواد ته یو نوی شکل او یو نوی بڼه ورکړه، ځکه اسلام موږ ته نوی اسلامي هویت را وبخشي او دغه اسلامي هویت بیا زموږ د خلکو د یووالي سبب وګرځېدی. ټول قومونه او ټولې قبیلې یې د یوه دین او عقیدې خاوندان کړل او همدارنګ د اسلام د دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې کوم خنډونه چې و هغه د پوهې کوم انحصارات چې و هغه د منځو یوړله. په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډېره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړۍ هجري پیړۍ کې اسلام ومني او همدارنګ دوی عربي ژبه زده کړل. په دیني علومو لکه قرآن شریف، په حدیث، د فقه په تسئل کې هم دوی وپوهېدل او ډېر بریالیتوبونه یې ترلاسه کړل. بیا تر درېیمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري، چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري، امام احمد بن حنبل مروزی همدارنګه ابو داود سجستانی یا سیستانی د دې ترڅنګ د سنور مشهور پوهان چې درېیمې هجري پیړۍ پورې ډېر ښکار سول او د اسلام د دین لپاره ډېر مهم خدمتونه وکړل. د دې ترڅنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سیمې څخه سر راپورته کړي او د پوهې په بېلابېلو څانګو کې ډېر تالیفات رامنځته کړل. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه ډېره مهمه ده چې هغه د دویمې هجري پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړه، چې د هغو د جملو څخه ابو زید بلخي ادیب او جغرافیه پوه و، د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه و، همدارنګه محمد موسی د هندسي عالم، بشار بن برد تخارستاني شاعر او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغونې نړۍ د طب، جغرافیه، فلسفه، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو د ډلې څخه شمیرل کیږي. د دغه لیکوالانو څخه یا څخه عبارت دي چې دوی د پوهنې په بېلابېلو څانګو کې تالیفات وکړل. د دوی د اثارو څخه ځان په اتلسمه او نولسمه پیړۍ کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندیو ژبو وژباړل او بیا یې دغه کوم ژباړل سوي اثار یې خپاره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنیو او همدارنګه خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیله باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن یې نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په دویمه هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې د سند کتاب د سند هند کتاب او همدارنګه د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې تر څنګ زموږ خلکو د اسلام د اختیا او د خبرېدو په لاره کې هم ډېرې قربانیانې ورکړې. اسلامي د هیواد تر ختیځو پولو یعنی تر هند پورې خپور کړ. کله چې اسلام را ورسېدی نو په دې وخت کې موږ ویل چې ډېر فعالیتونه او ډېر پرمختګونه وسول. زموږ په خاوره کې خلک ډېر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اسلام د پراختیا لپاره دا چې دوی اسلام پراخه کړي او تر نورو سیمو پورې خپور کړي په دغه لاره کې د ډېرې قربانیانې دوی ورکړې. د هر ډول سرشندونو او د ځان تېرېدنې دوی وکړې. د خپل ځان د خپل سر د خپل مال څخه تېر شول او اسلام یې د هیواد تر ختیځو سرحدونو پورې یعنې تر هند پورې ورسوي او تر سمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزې چې هغه دو اړخیزې وي. اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي، یووالی ورته وبخښي او د پوهې دروازه یې زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ د هیواد په خلکو کې یووالی نه و او تورې تیارې خپرې وې، د پوهې دروازه یوازې د ځواکمنو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام په راتګ سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوی اسلام می هویت ورکي. ټول خلک د یو عقیده یو دین یو خدای ته راوبلل، یوالی دې تور وبخشي او د پوهنې دروازه چې هغه یوازې ځواکمنو لپاره خلاصو هغه د ټولو پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د ویني د تویدلو په بیا باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خبرېدو لپاره ډیره فعاله ونډه واخیسته. د دغه په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بیه اسلام خپور کړي تر نورو سیمو پورې او په ځانګړې توګه پوهان او عالمانه هم په دغه برخه کې ډېره ارزښتناکه ونډه درلوده. یعنی دلته دغه دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي او د دې په بدل کې زموږ هیواد خلکو ډېرې سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډېر خپور کړي او په دغه برخه کې ډېر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نوې نورسې درس په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوضاع په هکله و، ده چې د افغانستان خلک او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغېز لري پر بل باندې. د دې موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تر دغه شېبو سره مل پاتې شوي اوسي او د نن ورځې د لوست څخه به مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې جو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس ښه زده کړئ او هر اړخیز ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
ژم ټولګي پورته د جنو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله می اومنی درنو زکونکو، هیله دا چراغ جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نن ورځې دریم ورځ ته شرغ لاستویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوسره خلنی شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د شاه شجاع او ملي پاتونو په حق لده، د چې په دغه دوره کې څه ډول ملي پاتونو رامنځته کیږي، د همدې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. شاه شجاع او ملي پاتون د هغه ورځ څخه چې شاه شجاع سلطنت ته ورسېدی، خلک یې د ټیټ فطرت څخه خبر سول. د هغه همدارنګه د انګلیسیانو د منځ وړل یې د خپلو دیني او ملي وجایبو څخه وګڼل، او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ ننګ او د ناموس د ساتنې احساس په هغو کې پیاوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لیرې کړ، او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه یې خپله سخته کرکه څرګنده کړله. د انګلیسیانو هغه خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې، غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لاره وتړل سو. او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ د دغه کورنۍ د خوا پاتون شروع سو، چې د تړون دغه ملي پاتون د کابل څخه شروع سو. د قومي مشرانو لکه نایب امین الله خان لوګری، عبد الله خان اڅکزي، د دې ترمنځ د اخصخه وروسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اول یې پرنس خپل کور کې وژي، او وروسته بیا د انګلیسیانو ټول خزانه او د وسلو خزانه هغوی ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا څخه د بخارا د بند آزاد سو، او ځان یې کابل ته ورسوي، چې د هغه پراتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نور هم قوي سوله. مکناتن د چل څخه کار واخیست، یو پلان یې کار کړ، او د کابل څخه د انګلیسیانو د وطنې د تړون وړاندیز وکړ تر څو مجاهدین مصروف کړي او د هند څخه نورې قواوې راوغواړي. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکه کوله په مجلس کې، غوښتل چې هغه ووژني، مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې لدی چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي، وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچې باندې چې هغه ورته ډالۍ کړې وه په هغه سره ووژني. او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د منځه وړي، او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوې هم په خپل منځ کې د دوی په منځ کې واجب وحشت رامنځته کیږي. خوراکي مواد یې پای ته رسول کیږي، قواوې هم چې 14500 تلو ته رسېده د لوږې سره مخامخ کیږي. او په دې وخت کې سورژمی هم و چې انګلیسیانو بیا د کابل څخه د وتلو شرایط د مجبوریت له امله ومنل، یعنې دوی مجبوره سوه بالاخره دای ومنل چې د کابل څخه ووځي. راځو د امیر محمد دوست محمد خان دویمې پاچاهۍ ته، چې امیر دوست محمد خان سره ول خپله دویمه پاچاهي مخته وړي. امیر دوست محمد خان په 1300 میلادي کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ته ورسېدی، او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنی سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل، چې هغه تړونونه په دغه واکمنی کې نه د انګلیسیانو او د ختیځې د دې په واکمنی کې کیږي، چې د هغه له جملې څخه یو د جمرود تړونونه و، چې انګلیسیانو د جمرود د تړونونو څخه وروسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا چې د هغه سیمو په رسمیت پیژندنه کې چې هغه پخوا د سیکانو تر ولکې لاندې وه، چې وروسته بیا انګلیسیانو ونیولې، او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپله ولکه کې ونیسي. نو ځکه د روسانو د پرمختګ له امله یې خپلې ګټې په خطر کې لیدلې، نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې یا درې برخې درلودي. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او تر څنګ یې د ختیځ هندي کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې چې د ده په کنټرول کې دي، د هغه څخه وروسته د ده ورسي او هندي کمپنۍ ترمنځ بیا دایمي سوله او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځه هندي کمپنۍ دا ژمنه کوي هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي، هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمې چې د په واقع دي، د خپل ځان او خپلې ورسې د خوا څخه ژوند کوي، چې د ختیځ هندي کمپنۍ د سیمو احترام کوي، او هیڅکله د هغه په کورنۍ چاره کې بل سوهاله نه کوي، او د هندي کمپنۍ د دوستانو سره دوست او د دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې تړونونه درې فقره وي چې په دغه تړون کې شامل وي، او دغه تړون لاسلیک سوول دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنۍ ترمنځ هغه سیمی چې د پکنټرول کې دی د هغه څخه ورسته بیا د دورسي او هندي کمپنی ترمنځ وسوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي او ختیځه کمپنی به هغه سیمی چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمی چې بیا د ختیځه هندي کمپنی په لاس کې دی هغه ته به احترام کوي. د دوستانو سره به دښمن او د دوستانو سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا د دویم تړون بیا تاسو چې اول ایران خپل ژمنو برعکس هرات ونیوي او انګلیسانو بیا جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړی تر څو امیر دوست محمد خان وکولای شي د نورو ولایت څخه دفاع وکړي او د جګړې تر پای پورې به انګلستان هر میاشت 1000 روپۍ امیر ته ورکوي. او دوهم دا چې انګلیسان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ پوځ کې یو 10,000 سوار او 10,000 پلی یا پیاده پوځ مجهز کړي او تر څنګ یې دا چې د پیسو اخیستنه او لیږدونه هم به د امیر دوست محمد خان پورې به اړه لري. د کابل یو استازی به په پېښور کې استوګن کیږي. پنځم دا چې د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په دریو ولایتونو لکه کابل، قندار او بلخ کې د څارنې او جګړیزو راپورونو چمتو کولو په مخه دوی هلته اوسیږي. دوی به په کورنیو چارو کې هم د لاسوهنې حق نه لري خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ مادې مطابق پیسې قطع کیږي او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وزي او کچیره غوښتنه وسي ځینې مسلمان استازي به په کابل کې ووسیږي او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو د راتلو او راتلو په وخت کې د پوره ساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه وکړي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولې نیټې یا د اول تاریخ څخه به شروع کیږي او 300,000 روپۍ به قندهار 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي او هغه د ختیځه کمپنی یو ډالۍ ده د ختیځه هندي کمپنی د پاره یو ډالۍ ده. د شپې د شپږ سو زره روپۍ ورکړه هم په کابل کې د نورو مخو لپاره ده او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بل فقره وه او تر څنګ یې دغه تړون د مخکېني تړون ناقص کېدلی نسي. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په حالت کې یعنی په دواړو حالاتو کې هم د سولې په جګړې کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسیانو ته رسوي او سربیره پر 4,000 توپک باندې نور 4,000 توپک به هر د انګلیس د خوا د ټل په سیمه کې امیر دوست محمد خان مامورین ته سپارل کیږي چې دا هغه د دویم تړون ځینې نور فقرې وي چې د دې ترمنځ لاسلیک شوی و. رسول د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت ته امیر شېر علي خان د خپل پلان په ژوند کې د ولی عهد تل سوی وو او د پلان د مرکز څخه ورسته بیا په 1300 د شپې تم کال کې د جون په 12مه د یو 23 کلنۍ په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ او وخت ورسېدی ورونه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت یې شروع کړ او امیر شېر علي خان د هرات ولایت تنظیم لپاره خپل سوی شاهزاده محمد یعقوب پرې شو او خپل د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شینډټ په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلاس او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور ور سردار محمد حسین خان ته چې هغه د هزارجاتو حکومتدار او هغه ته ورغلی او بیا غوښتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړ او د هغه سره مرسته ونه کړه. ورسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وړونه سره څخه مرسته وغوښته او د یوې حملې لپاره تیاری ونیوي چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغه مقاومت نسوي کولای نو د په دغه حال کې دوی کمزوري سو د انګلیسانو دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1315 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوې سره حرکت وکړي پر دې طرف باندې او د سردار سره ونشتل چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه کا محمد امین خان د 8,000 عسکرو سره وژل شو او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن شو. دغه پروهی باندې ډیر بد اغیزه وکړه د خپل اعصاب کنټرول یې د لاس ورکیو په کندهار کې جلاوالی غوړه کړی چې دغه انزوا او دغه جلاوالی امیر شېر علي خان د سلطنت د سقوط لامل وګرځېدی. ورپسې راځو د امیر محمد افضل خان سلطنت ته، چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوښهوالی انتخاب کړي نو همدغه ګوښهوالی د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کامل ونیسي، چې کابل ته د کابل د نیولو څخه وروسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي. او لکه څرنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهۍ څخه خبر سول، نو دغه سلطنت یې په رسمیت باندې وپېژندي. او په 1918 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازار کې د امیر شېر علي خان د قواو سره د قواو مخې ونیوله، او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو او امیر شېر علي خان بیا هرات ته راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورې ته سپارل کیږي. او د هغه سلطنت په دغه ډېر کم وخت کې د کوم مهم کار ونه کړ. د امیر محمد افضل خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي. او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی و چې غوښتل یې یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي. او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامنو د لاسه ډیر په تنګ سوي و، نو امیر شېر علي خان پر تاکس سره ډیر خوشاله سو او د هغه هرکلی یې وکړ چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بیلولو باندې بوخت وو. امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړي مخکې له دې چې بیا کابل ته ورسیږي. د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړي او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړي. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزا د امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده او ټول د هغه ملاتړ دي، نو روحیه کمزورې سو. او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار کې و هغه ته ورغلي. په 1918 میلادي کال کې بیا امیر عبدالرحمن خان او امیر محمد اعظم خان قواوې سره ترتیب کړل. د غزنی په ششګاو په دغه سیمه کې د امیر شېر علي خان د لشکرو سره دوی سره مخامخ شول. جګړه یې وکړه چې په دغه جګړه کې هغو ماته وخوړه او دواړه وتښتېدل، چې بیا انګلیسانو هغوی ته په هندوستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه او تهران ته د سیستان د لارې څخه روان سول. امیر محمد اعظم خان بیا د همدغه لارې کې د ناروغه کیږي او ورپسې مړ سو، چې بیا په بستام کې شخص سو. او سردار عبدالرحمن خان هم بخارا ته پناه یووړ. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، موږ د شاه شجاع د دولت په هکله ورسره د ملي پاڅونونو او د امیر شېر علي خان د واکمنۍ محمد افضل خان د واکمنۍ په هکله باندې وپوهېدلو. په دې هیله چې تر دغه وروستني شي پورې سره مل پاتې سوي اوسې او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس مو همدومره وو. د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري